رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
درنو واوریدونکو سلام، زه نو شب آشنای د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اورئ.
په ننګرهار ولایت کې وسله والو د یوې کورنۍ وغړي وژلي دي. په افغانستان کې د پولیو ضد کمپاین نوې دوره پیل شوې ده او په نیپال کې تیاره راغورځېدلې ده. د 50 نه زیات کسان پکې وژل شوي.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. نن د دوشنبه ورځ د هود میاشتې 22مه د 2013 کال د مارچ د میاشتې له 12 سره برابره ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اورئ. افغانستان کې د پولیو ضد نوی کمپاین پیل شو.
ځینو ساحو کې متاسفانه تر اوسه پورې بیا هم د 15,000 نه پورته شاوخوا کې ماشومان پاتې کیږي.
د پکتیکا خلکو د حکومت نه غوښتي چې د کابل د لارې امنیت خوندي کړي.
په دې خاطر باندې چې د موږ د غزنی لار ډېره نه امنه ده، وخت نا وخت د شپې کې پیښیږي چې هغه د موږ هغه سړی پکې راوزني چې موږ هغه ته هیلی.
او د سوریې حکومتي قوه په ختیځ قطعه کې نوي عملیات پیل کړي دي. درنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته مطیع الله عابد د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
ننګرهار کې وسله والو د یوې کورنۍ و غړي وژلې دي. پیښه تیر ماسخوتن 8 بجې د بټیکوټ ولسوالۍ په نبی خیل سیمه کې شوې ده. د ننګرهار د والي وین اتو الله خوګیاڼي وویل چې طالب وسله والو په یو ډول سراچه موټر کې سپرو ملکی خلکو باندې ډزې وکړې او د یوې کورنۍ و غړي وژل چې دو پکې میرمنې، درې ماشومان او دوه نارینه دي. نوموړي وویل چې پیښه کې د همدغې کورنۍ دوه غړي زخمیان شوي هم دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې په سراچه موټر کې ناست دغه ملکیان له یوې فاتحې څخه کور ته ستنېدل چې یو شمېر طالب وسله والو موټر ودرو. د طالبانو یوې بلې ډلې په خپلو ملګرو د حکومتي کسانو شک کړی او راکټ یې پرې وار کړی چې له امله یې د یوې کورنۍ دغه غړي ووژلی شو. ښاغلي عبدالعلي وینا ده چې د سیمې خلکو جسدونه طالبانو یو مرکز ته د اعتراض لپاره وړو چې ولې ملکي خلک وژلي دي، خو طالبانو بیا ویلي دي چې دغه کار داعش کړی دی او داعش ډلې د طالبانو د بیان دغه ادعا کوم غبرګون نه دی ښودلی. د فراه ولایتي چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو د دغه ولایت د انار درې ولسوالۍ د نیولو لپاره د سهار راهیسې عملیات پیل کړي دي. دوی وایي چې طالبانو د ولسوالۍ د ادارې ودانۍ په شمول ځینې کلي هم تر خپل ولکې لاندې راوستي. د فراه د والي ویان ناصر مهري امریکا غږ ته ویلي دي چې طالبانو د ولسوالۍ د نیولو لپاره د هرات، غور، هلمند او بادغیس ولایتونو څخه هم خپل وسله وال راټول کړي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د بلخ والی عطا محمد نور ترمنځ د دغه ولایت څخه د ښاغلي نور د ګوښه کولو وروسته د راپورته شوي جنجالونو حل په سر د تیرو ورځو خبرو اترو وروسته اجرایي رئیس عبدالله هم دغو خبرو ته هیله مندي ښودلې ده او ویلي دي چې دا ستونزه مخ په هوارېدو ده. اجرایي رئیس عبدالله چې دوشنبه په ورځې د وزیرانو د شورا نوبتي غونډې ته خبرې کولې، د ارګ او د ښاغلي نور ترمنځ د ستونزو په هواري خوښي څرګنده کړې ده. او د کندهار او اروزګان ولایتونو په لویه لار د سرخ بیده په سیمه کې د نړۍ افغان او نړیوال هوایي قواو په بریدونو کې 25 وسله وال وژل شوي دي. د کندهار امنیتي مقامات وایي چې په دې سره د وسله وال طالبانو هغه هڅه په شا تمبول شوې ده چې غوښتل یې د اروزګان کندهار د لویې لارې له سره مسافر یرغمل کړي. د کندهار د پولیسو ویان ضیا دورانی په دې باره کې امریکا غږ ته ویلي دي چې
برای د شپې په ناوخته باندې او نشته رامنځته سوله چې هوایی مرسته ساحې ته ورورسېده. 25 وسله وال ترهګر د دې د سیمه ییزو قوماندانانو په شمول له مابینه وړل شوي دي او 14 نور وسله وال ترهګر بیا مرګونه ټپیان دي.
نوموړي وویل چې وسله والو پلان درلودو چې د سهار لپاره په سیمه کې ځای په ځای شي او له لارې څخه مسافر یرغمل کړي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د پولیو له منځه وړلو په موخه درې ورځنی کمپاین پیل کړی دی چې څه کم 10 میلیونه ماشومان پکې واکسین کیږي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په ټول هیواد کې به د پولیو واکسین د روان کمپاین په مهال 9.9 میلیونه تر 15 کلنۍ کمر ماشومان واکسین شي. په کابل کې د کمپاین د پرانستې په مهال د عام روغتیا د وزارت د روغتیایي خدماتو معین فدا محمد پیکان وویل:
په هغو سیمو کې چې د دغې ناروغۍ په لمانځه وړلو کې د خلکو همکاري له موږ سره زیاته وه، موږ وتوانېدو چې د ماشومانو د ګوزن وایروس له منځه ویسو او دې پایلې ته رسېدلی وو چې 98% سیمې د پولیو له وایروس نه پاکې شوې دي.
د یادولو وړ ده چې روان میلادي کال کې ټول هیواد کې د پولیو 3 مثبتې پیښې واقع شوې چې دوی کندهار او یوه هم په ننګرهار ولایت کې وه. منظور پښتین په مشرۍ د پښتنو د تحفظ غورځنګ د احتجاجونو او غونډو لړۍ کوټې ته هم رسېدلې ده. د کوټې د غونډې په هکله پکې په زرګونو نارینه او ښځو ګډون کړی دی. ښاغلی پښتین امنی کاغذ ته وویل چې خپلې هلې ځلې به روانې وساتي او دا چې څومره مشکلات زیاتېږي هغومره ورسره د هغه حوصله هم زیاتېږي. ښاغلی پښتین غوښتنه کړې ده چې د کوټې او چمن لار باندې چک پوسټونه باید ختم شي چې دارنګه پښتانه نور دغلته آزاد ژوند وکړی شي. تاسو د سیمې د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو نه اورئ. په نیپال کې چارواکي وایي چې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د لیدلو په پیښه کې لږ تر لږه 50 کسان مړه شوي دي. پیښه د دوشنبې په ورځ د نیپال د مرکز کنډمنډو د تریبوان په هوایي ډګر وشوه. ریوټر د هوایي ډګر د یو چارواکي راجکومار جیتری لخوا ویل شوي دي چې له الوتکې څخه لږ تر لږه 50 مړي راایستي. الوتکه د بنګلادیش له ډاکې څخه راغلې وه او د امریکا بنګلادیش الوتکه وه. د امریکا حکومت د ولسمشر ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د مخامخ لیدنې لپاره چمتووالی نیسي. په پام کې ده چې دواړه مشران د مئی په میاشت کې سره وویني. دا به په تاریخ کې لومړی ځل وي چې د امریکا یو واکمن د شمالي کوریا د رهبر سره ملاقات کوي. نور تفصیلې د خپل همکار سید سلیمان آشنا نخلو.
د شمالي کوریا په مشر د میاشتو ملنډو وهلو وروسته
دا توغندي ډوله سړی د ځان وژنې په لور روان دی.
اوس جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د اتمي پروګرام په اړه د سختو اندېښنو وروسته د ډیپلوماټیکو هڅو ډیر خوند اخلي.
ډیرو خلکو داسې ګومان کاوه چې موږ به سره وجنګیږو. ټولې خبرې بل ډول شوې او اوس هغوی وایي چې غواړو وګورو، موږ به سره وګورو. له دې وروسته به د توغندیو ازموینې نه کیږي او هغوی به د اټومي وسلو څخه خلاص واخلي. د دې لیدنې د وخت او ځای په اړه به تصمیم نیول کیږي. په اوس وخت کې د ویلو لپاره څه نه لرو.
د سپینې ماڼۍ په وینا د ټرمپ او کیم د لیدنې پلان لا په ابتدایي پړاو کې دی.
په دې مهمې لیدنې موافقه شوې ده. نور څه شرایط پکې نه دي مطرح شوي. خدا باید ووایو چې هغوی باید د توغندیو یا اټومي وسلو هیڅ ډول ازموینه ونه کړي.
د امریکا د دواړو ګوندونو سیاستوالو د پینګ یونګ د دې نیت په اړه سخت شک ښودلی دی، خو اکثریت وایي چې د اتمی جنجال د حل لپاره د یوې ډیپلوماټیکې هڅې را دولم دومره په اسانۍ نشي کېدی.
او یو څو لنډ خبرونه. د سوریې حکومتي قواوو په ختیځ غوطه کې د غیاغیانو څخه نور سیمې هم نیولې دي. غوطه پخوا د سوریې د آزاد لښکر فوج سنګر ګڼل کېده، خو اوس داسې ښکاري چې حکومتي فوجیانو له ځمکې هوا پرتې سیمې د بریدونو لاندې راوستې دي او کوشش کوي چې د یاغیانو له ولکې څخه وباسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریک ټیلرسن افریقایي هیوادونو ته د خپل اوږد سفر په جریان کې چارټ ته رسېدلی دی او دی به نن په دغه هیواد کې له اوسمز ادریس دیبي او نورو حکومتي چارواکو سره وویني. او سپینې ماڼۍ د یکشنبې په ورځ خبر ورکړ چې حکومت به له ایالتونو سره د ښوونځیو ځینو کوونکو د وسلو د استعمال د روزنې په کار کې مرسته کوي. سپینې ماڼۍ دارنګه د وسلو د کنټرول په باب په یو نوي طرز عمل کې د وسلو د پیرودلو او ملکیت لپاره سخت شرایط ایښي دي. پخوا ولسمشر ټرمپ له دې ترخې سره ملاتړ کړی و چې د وسلو اخیستونکي باید 21 کاله عمر ولري. او د کرکټ د مینوال لپاره خبردار لرو چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په زمبابوې کې روان د کرکټ د غوراوي د سیالیو په لوبو کې بل پړاو ته رسېدلی دی. نن نیپال هانګ کانګ ته ماتې ورکړه او دې بری سره افغانستان په اولو 3 ټیمونو کې راغی او افغانستان به اوس د بل پړاو د شپږو ټیمونو په پړاو کې د نړیوال جام د غوراوي د سیالیو لپاره مقابله کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
آشنا تلویزیون وګورئ او د امریکا غږ آشنا رادیو واورئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د پولیو د له منځه وړلو په هدف کمپاین پیل کړی دی چې څه کم 10 میلیونه ماشومان به پکې واکسین شي. په دې هکله درته رپورټ لرو، لږ وروسته یې اورئ. خو تر دې مخکې له آزادو رسنیو نه د ملاتړ اداره یا نه وایي افغان حکومت د یو شمېر رسنیو په چارو کې مداخله کوي او هغوی سانسور ته اړ باسي. د نوی مسؤلینو همداشان اندېښنه ښودلې چې د حکومت وایندویان د معلوماتو ورکولو په برخه کې له رسنیو سره دوګونی چلند کوي، خو افغان حکومت وایي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ملاتړ کوي. په دې اړه تفصیل له کابل د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې اورو.
له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې یا نای مشر عبدالمجیب خلوتګر د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د افغانستان حکومت پر رسنیو باندې نفوذ لري او په چارو کې مداخله کوي. د ښاغلي خلوتګر پر وینا 15 کاله مخکې د رسنیو د خپلواکۍ وضعیت ښه و، خو اوس زیات شمېر رسنۍ د حکومت لپاره کار کوي او خپل نشرات د حکومتي چارواکو په خوښه سانسور کوي. که څه هم ښاغلي خلوتګر په دې برخه کې د کومې رسنۍ او یا حکومتي چارواکي نوم وانخیست، خو وویل
شاید در رسانه‌های کلان این شیوه نفوذ بیشتر باشد. در رسانه‌های
خی پلوی رسانه‌ای که در نفوذ دغه بنه زیات وی، پلوی رسانه‌ای که د دولت لوړ پوړی مدیران در رسانه‌ای له مالکانو سره اړیکه نیسی او خپل غوښتنې ور باندې تحمیلوي او در رسانه‌ای په حق کې خکارا او سرګند سانسور روا غنی
او مبرهن را روا می‌دارن در حق رسانه‌ها.
خغلی خلوتګر دغه راز ویل چې د حکومت وایندویان د معلوماتو ورکولو پر مهال له رسانه‌ای سره دوګونی چلند کوي. د هغه پر وینا ځینې رسانه‌ای ډیره اسانه معلومات ترلاسه کوي، خو ځینې نور بیا په دې برخه کې له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. دغه ادارې له حکومت څخه وغوښتل چې د افغانستان اساسي قانون رعایت کړي او پر رسنیو باندې له نفوذ کولو څخه ډډه وکړي. یو شمیر افغان خبریالان هم له رسنیو سره د حکومت د وایندویانو دوګونی چلند تاییدوي. خبریال عمر سحر امریکا غږ آشنا ته وویل
د ولایت وایندویان، د وزارتونو وایندویان، ځینې رسنۍ حتی سانسور کړي دي. که وایي چې زه پلانې رسنۍ خبریال یم، په دغه اړه ماته معلومات راکوي، در باندې ټلیفون بندوي، تاسو سره خبرې نه کوي، یا وایي چې هغه د ولاده داسې منل شوې رسنۍ نه ده، یا ولاده داسې نوم نه لري، یا دا دومره لیدونکي اورېدونکي نه لري، په دې خاطر باندې بیا ورسره خبرې نه کوي. یو څو منل شوې رسنۍ دي، هغوی ته که په شپه وغواړي که ورځ وغواړي هغوی سره خبرې کوي او هغه څه چې دوی په واک کې دي ورسره غوښتل کېږي هغه ورکول کېږي.
خو افغان حکومت وایي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دی او ملاتړ ترې کوي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال وویل چې معلوماتو ته د اسانه لاسرسي په موخه افغان حکومت معلوماتو ته د لاسرسي په قانون کې راوستل شوی تعدیلات تایید کړي دي. هغه وویل
حکومت د بیان ازادۍ ته ژمن دی، د بیان ازادۍ څخه حمایت کوي تر څو هیوادوال او رسنۍ معلوماتو ته لاسرسی ولري. معلوماتو ته د لاسرسي قانون تازه تعدیل شوی دی تر څو معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي. د ولسمشر د دوهم مرستیال په مشرۍ باندې ګټه کمیټه کار کوي تر څو رسنۍ خوندي کړي او د تاوتریخوالي پر دوسیو کار وکړي.
ښاغلی مینهپال له رسنیزو بنسټونو څخه وغوښتل چې د رسنیو او معلوماتو ته د لاسرسي قانون د تطبیق په برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، نن په ټول افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین کمپاین پیل شو. دا کمپاین چې د مارچ له 12 پیل شوی، د مارچ د میاشتې تر 14 به دوام وکړي. له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړئ او د فلج یا ګزند له ناروغۍ وژغورئ. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه ته ادامه ورکو او اوس هم د پولیو په اړه درته رپورټ لرو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو په هدف کمپاین پیل کړی چې څه کم 10 میلیونه ماشومان به پکې واکسین شي. نور تفصیل د زبیح الله غازی په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په ټول هیواد کې به د پولیو واکسین د روان درې ورځني کمپین پر مهال 9.9 میلیونه تر 15 کلنۍ کم عمره کوچنیان واکسین شي. دوی په ورته وخت کې د هیواد په 90% سیمو کې د دغه خطرناک وایروس د کنټرول خبر ورکوي، خو وایي لا هم ډیر کار او د ولس همکارۍ ته اړتیا ده چې افغانستان د پولیو له وایروس نه پاک اعلان شي. کابل کې د دغه کمپین د پرانیستې پر مهال د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو معین پیدا محمد پیکان وویل د دې کمپین درې ورځنۍ موده کې به په ټول هیواد کې څه کم 10 میلیونه تر 15 کلنۍ کم عمره ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن واکسین ورکړل شي. هغه وایي د ولس په دوامدارې همکارۍ په ټول هیواد کې 90% سیمې د پولیو له وایرس نه خوندي شوي، خو لا هم 2% سیمو کې د دغه وایرس خطرات موجود دي. په هغو سیمو کې چې د دغې ناروغۍ په لمانځه وړلو کې د خلکو همکاري له موږ سره زیاته وه، موږ وتوانېدو چې د ماشومانو د ګوزن وایروس له منځه ویسو او دې پایلې ته رسېدلی وو چې 90% سیمې د پولیو له وایروس نه پاکې شوې دي.
ساحات افغانستان از گردش وایروس پولیو
په داسې حال کې چې د هیواد 90% سیمې د پولیو له وایروس نه پاکې شوي، خو د هیواد په ختیځ ولایت ننګرهار کې د پولیو کمپین په وړاندې خطرات ډیر شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس وایي د دغه ولایت په چیراګام، بټیکوټ، اچین، نازیانو او هسکې مینې ولسوالو کې به 15,000 کوچنیان دا ځل د پولیو له واکسین نه بې برخې پاتې.
د ننګرهار په ولایت کې په ځینو ساحو کې متاسفانه تر اوسه پورې بیا هم د 15,000 نه پورته شاوخوا کې ماشومان هغه د دیبالا، په چیراګام، اچین، نازیان او د کوټ په لرو پرتو ساحو کې د موږ د کارکوونکو ته د کار زمینې د نه مسایلو د وجې نه پاتې کېږي. نو زه خواهش کوم د هغه علومو نه په ساحاتو کې دي سرڅو د خپل ماشومانو د واکسین په خاطر موږ سره همکار اوسي او د دوی دغه ماشومانو ته موږ دوه قطرې واکسین ورسوو چې په آینده کې دوی او د دوی کورنۍ او ټولنې ته د وګوبان.
هغه دان د خنمخی چې لا هم په جلال آباد ښار کې د پولیو وایروس موجود دی او له دینی عالمانو، کورنیو او قومي مشرانو په دغه برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې. د یادولو وړ ده چې روان میلادي کال د ټول هیواد په کچه د پولیو درې مثبتې واقعې ثبت شوي چې دوی په قندهار او یوې هم د ننګرهار په ولایت کې ده. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
گرانو هوادوالو، ماته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګوزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د سوریې حکومتي قواو په ختیځې قطعه کې له یاغیانو نه نورې سیمې نیولې دي. په دې هکله درته رپورټ لرو، وروسته یې اوري. خو د پکتیکا اوسیدونکو د یوه لاریون په ترڅ کې له حکومت نه غوښتي دي چې کابل ته د تلونکو لویو لارو امنیت خوندي کړي. دوی ګواښ کړی چې که حکومت یې غږ ونه اوري، اعتراضونه به دوام ورکړي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې هکله رپورټ رالیږلی.
د جنوب ختیځو ولایتونو لسګونه دینی عالمان د پکتیا په مرکز ګردیز کې د افغانستان د سولې عالي شورا له رهبری هیا سره د سولې د روان بهیر په اړه په یوه مشورتي غونډه کې راټول شوي وو. دغو دینی عالمانو پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د سولې لپاره د افغان حکومت له لورې له اعلان شوې طرحې څخه ملاتړ وکړي او له دې فرصت نه په مؤثره توګه ګټه واخلي.
د طالبانو اسلامي تحریک که څه هم د جګړې په ډګر کې تر اوسه پورې جګړه په مخ باندې بیوله، ولی هغوی زیر زمین ولو اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې دی روی زمین سي. دی په غارونو په غرونو کې وو، اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې ښارونو ته راسي. دی ته د دفتر پیشنهاد سوی دی، دی ته سهولتونه پیشنهاد سوی دی.
هغه څوک چې صلح نه غواړي په هغه باندې فشار راولی، حتی تفیه الی امر الله، تر دې پورې چې د الله تعالی حکم ته آماده شي چې هغه صلح ده. تر څو چې صلح ته آماده شوی نه وي، هغه وخت پورې تاسو ور باندې فشار راولی. څنګه فشار؟ هر قسم فشار، شرایط سره مطابق فشار.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پر روسیې په دویم کانفرنس کې چې تیره میاشت جوړ شوی و، طالبانو ته له کوم قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. هغه ویلي چې طالبان دې د اوربان تر څنګ په یوه سیاسي ګوند بدل شي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د ولسمشر اشرف غنی دغو وړاندیزونو ته تر اوسه کوم ځواب نه دی ورکړی، دینی عالمان پر طالبانو غږ کوي چې دا فرصت دې له لاسه نه ورکوي.
وړی نه هغوی آماده کېږي نه، مذاکره نه کوي، مصالحه نه کوي. ورپسې لاړو قطر ته، ورپسې لاړو کویت ته، ورپسې لاړو خور ته، ورپسې لاړو دلته کې. تاسو ته وایو، تاسو هم دغه هر ځای کې چې غږ ور باندې وکړي چې
د غو او همدارنګه د افغانستان نور دنیا عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي او استخباراتي جګړه بللې ده. دوی له دې وضعیت د وتلو یوازینۍ لار د سولې ټینګښت بولي. د دنیا عالمانو په وینا په کور دننه یو شمېر کسان او د سیمې د استخباراتو یو شمېر کړی د سولې پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. دوی له حکومت غوښتنه لري چې د دې کړیو مخه ونیسي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د ځینو باور دا ده چې ورزش د نارینه و کار دی، خو د دوی باور تر کوم ځایه سم دی؟ د دې پوښتنې ځواب لږ وروسته په رپورټ کې اوري. خو تر دې مخکې د سوری حکومتي قواو په ختیځې غوطې کې له یاغیانو نه نورې سیمې نیولې دي. غوطه پخوا د سوریې د آزاد لښکر پوځ سنګر ګڼل کېده، خو اوس داسې ښکاري چې حکومتي پوځیانو له ځمکې او هوا پر دې سیمې بریدونه پیل کړي او کوښښ کوي چې د یاغیانو له ولکې نه یې وباسي. ول شوي چې په روانو عملیاتو کې د بشار الاسد رژیم له زهرجنو ګازونه بیا استفاده کړې ده. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
د سوری حکومتي قواو پرون د یکشنبې په ورځ یو بل مهم ښار د یاغیانو له ولکې نه وویست. ټانکونه او عسکر د سخت بمبارۍ په ترڅ کې مودې راته ورننوتل.
مخکې له دې نه چې موږ د وسلوالو ډلو پر سنګرونو برید وکړو، لومړی پرې ډزې کوو. تر هغې وروسته زموږ توپچي قواو د هغوی پر سنګرونو برید وکړ او څو کیلومتره پر مخ ولاړو.
په تیرو درې اونیو کې د ختیځې غوطې په روانه جګړه کې تر یولسو ملکیانو نه زیات کسان وژل شوي دي. داسې رپورټونه هم راغلي دي چې د اسد رژیم د زهرجنو ګازو بریدونه له سره پیل کړي دي. ښایي چې روسیې پرې غوږونه کاڼه کړي وي او په پټه خوله ورسره توافق لري. د متحدو ایالاتو د دفاع وزیر جنرال ماتس د اسد رژیم او روسیې ته د زهرجنو ګازو د استعمال په اړه خبرداری ورکړ.
روسیا د هغه کاری تشکیل زامنه و چې اسد به له ټولو کیمیاوي وسلو نه ځان خلاص کړي. کیدای شي یا روسیا به کفایت وي او یا د اسد له رژیم سره په کلاس لري. د کلورین ګاز د کارولو په اړه ډېر رپورټونه راغلي دي.
د دفاع وزیر ښاغلي ماتس دا ونه ویل چې که د اسد رژیم له خوانه د کلورین ګازو د کارولو رپورټونه ثابت شي، نو متحد ایالات به د سوریې خلاف څه ډول اقدامات وکړي. خو هغه وویل ولسمشر ټرمپ چې په دې اړه کومه فیصله وکړي، هماغه به مناسبه وي.
نور لویدیځ هیوادونه هم له موږ سره په دې اړه خبرې کوي. هغوی دا حالات په ځیر ساري او له موږ سره موافق دي.
جنرال ماتیس وویل د دې ثبوت لا نشته چې کلورین ګاز کارول شوی دي. له بل پلوه د سوریې د افرین له سیمې نه ملکیان په تیښته د امن ځای په لور روان دي. په دغه سیمه کې ترکیه د هغو کوردي وسلوالو ملیشو خلاف بمباري کوي چې د سوریې په شمال ختیځه برخه کې پراته دي. یو ناپیژان د سوری سړي د خپل تیښتې په اړه وویل:
انسان له بمبارۍ لاندې ژوند نشي کولی، په کار د خوندي ځای ته وتښتي. موږ دهقانان یو.
ترکیې د جنوري د میاشتې راهیسې د وای پی جي ملیشو خلاف نظامي عملیات پیل کړي دي، ځکه ترکیه دغه وسلواله ډله هم د پی کی کی یوه څانګه بولي چې له درې لسیزو راهیسې د ترکیې خلاف جګړه کوي.
ورځنی مسائل او بحثونه. که غیر حکومتي مؤسسي یعنی ان جی اوګانې سم کارونه کی و بتړل شي، دا خبره جمهور رئیس اشرف غنی د ان جی اوګانو په لومړي ملي کانفرنس کې کړې ده. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور ویلي دي چې غیر حکومتي مؤسسو په افغانستان کې په تیر هجري شمسي کال کې 850 میلیون ډالر لګولي، مګر حساب نه دی معلوم. د انجوګانو سره د لګښتونو حساب کتاب کول د پروژو او کارونو صادقانه او بې طرفانه ارزیابي د اداري فساد په لمنځه وړلو کې څومره مرسته کولی شي؟ نن په همدې موضوع د مېلمنو سره غږیږو. کولی شئ خپرونه واورئ او خپل نظر څرګند کړئ. مننه چې پروګرامونه اورئ.
او اوس هم د خبرونه روسي رپورت د زنو باور ده چې ورزش د نارینه او کار دی. په دې کې بیا ډیر خلک سوکوهنه بیخي د لکانو ورزش بولي، خو په خیبر پختونخوا کې پښتانه میرمن شاهناز کمال د سوکوهنې ښوونکې ده او نجونو او هلکانو ته سوکوهل ورزده کوي. د امریکا غږ خبریال حمیدالله په پیښور کې د سوکوهنې دغه پښتانه ښوونکې له نږدې لیدلې ده او دا رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
ظاهراً شاهناز یو عادي پښتنه ښځه ښکاري، خو زورور ښځه ده. یو وخت یې پخپله د سوک مسلکی لوبه کوله او نن سبا د پاکستان د بوکس په فدراسیون کې راجستر شوی خون کده.
از ا هزبند اغي از ا سټوډنټ ز ټیچ کړم اغي ما ته بوکسینګ خېل دی اول، مطلب چې کله زه دی پروفیشنل تراوته مغي نمخ کې ما پخپله بوکسینګ زده کړې. دوه کاله ما پخپل کور کې بوکسینګ اولی زده کړې. زما هزبند ما ته ټول ټریننګ هر څه را کړې دي. اغه نه پس ما ایگزامز ور کړې دي، اغه نه پس ما سټوډنټس تیار کړې دي او ماشاءالله ماشاءالله چې کوم ایونت لم تلیو کامیابی راته حاصل
شوه. شاهناز په پاکستان کې په نړیوال ستاندرد یوازینی منل شوی خون کده. په دې برخه کې د هغه سره ورور او میړه کمال مرسته کوي. میرمن کمال په خپل زوړ موټر کې د سیار باکسینګ رنګ سره کلیو تزي او تنکیو هلکانو او نجونو ته د سوکوهنې تخنیک زده کوي.
د پاکستان په هیستوري کې باکسینګ موږ سٹارټ کړی دی فیمیل، او کله فرست کیمپ لګې دومره په خبر کې لګولې، په خبر د پاره ډیره د اعزاز خبره ده. بیا هغه نه پس چې کوم زمګ جنکیانې لاړې نو هغه میډلې راوړې. هغه یو خیبر پختونخوا و، یو د ملتان و، هغه ما ټرین کړې و، هغه تلو هغه برونز میډلې راوړې ساوت ایشین گیمز نه.
په پاکستان کې د سوکوهنې په برخه کې د ښځو لپاره د دودیزو محدودیتونو سربیره د شاهناز میړه سید کمال خان د خپلې میرمنې په لاسته راوړنو ویاړي. هغه وایي د خلکو د خبرو پروا نه کوي.
ما وایف دغه کوي، باکسینګ دغه کوي، نو یو خو مطلب دا سپورت چې دغه یو خل اردا بهترین دغه دی، مطلب خلک یعنی کې یعنی یو پازیټیو لار باندې روان یو مونږه.
شاهناز او میړه د خزو د سپورت په برخه کې د حکومت د نملاتړ څخه نه هیلي دي، خو د سپورت سره د غوي مینا د دې لامل شوی چې خپل کار ته دوام ورکړي.
زخه زما په دغه چشینو زخه هم چې هر جنیلا سلف ډیفنس د لپاره په کار چې باکسینګ از د کی زمغه معاشره تاسو ته پته لري چې څونه پکې پرابلمز کریټ کیږي د جنیلا په د لپاره، خو زمغه پیرنټس پته نشته چې ولی د دې خبره لکشانت خلاف دي.
دوی وایي سکوهنه به دوی شتمن نکړي، خو باور لري چې تنکو یو پیغلو ته هم باید اغم ډیر فرصتونه برابر شي چې هلکانو ته برابرېږي. شاهناز او میړی وایي لخبلې دندې خوند اخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس یو څو مهم خبرونه. ننګرهار کې ولسوالو د وی کورنۍ وغړی وجلی پیخه 13 مسختنه ته بجې د بډی کوټ وساره په نبی خیر سیمه کې شوې ده. د ننګرهار د والی بیان وویل چې طالب ولسوالو په یو سره چډوله موټر کې سپرو ملکی خلکو باندې ډزې کړې دي او د وی کورنۍ وغړی چې پکې دوه میرمنې درې ماشومان او دوه نارینه شامل دي وژلې دي. د فراه ولایتي چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو د ولایت د انار درې ولسوالۍ د نیولو لپاره له سهار راهیسې عملیات پیل کړي. دوی وایي چې طالبانو د ولسوالۍ د اداري ودانۍ په شمول ځینې کلي هم تر خپل ولکې لاندې راوستي. د کندهار او روزګان ولایتونو په لویه لار د افغان او نړیوالو هوایي قواو په بریدونو کې 15 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست او د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور ترمنځ د ولایت څخه د ښاغلي نور د ګوښه کولو وروسته د راپورته شوي جنجالونو حل په سر د 13 ورځو خبرو اترو وروسته اجرایه رئیس عبدالله هم د خبرو ته هیله مندي ښودلې ده او ویل دي چې دا ستونزه مخ په هوارېدو ده. او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د پولیو له منځه وړلو په هدف 15 ورځنی کمپاین پیل کړی دی چې څه کم 10 میلیونه ماشومان به پکې واکسین شي.
درنو اوریدونکو، نن ساعت پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. راټول کړي مواد د خبرونه لپاره همدا و چې تاسو ته خبرو شو. تر بل خبرونه الله مال شه خو یادونه باسي چې په لاندې شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي چې هغه به هم لږه شیبه ورسره وایي.